د مازیګر 15 بجې شوري دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په قبایلی سیمه خیبر جنسا کې د پاکستانی پوز د پرونی عملیاتو په خبر ته د پاکستانی پوز د مشر د سفر په اسلام آباد کې د پاکستان ورځې په مناسبت د جوړ شوی پوزي پریډ په محمد رسا کې د امن لخرو د مشرانو د شکایتونو په کوټه کې د سرکاري سکولونو د امنیت په اړه د استادانو د اندېښنو په حق لا رپورټونه لرو. د افغان ولسمشر د امریکا د سفر د مخو موضوع مو هم در تراوړي خو پیل خبرونه کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي پرمبه د مشال خبرونو سره ټکی. پاکستانی چارواکي وایي 13 شپې په تیرا کې په هوایي بریدونو ځمکني عملیاتو کې 22 وسلوال وجري. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د امریکا او افغانستان ګټي یو دي. راپورونه وایي نه د طب برتانوي زده کوونکي شام ته تللي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ایریو ته ویلي د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لری پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشا 22 وسلوال وجل شوي او د 25 مرکزونو او د وسلې یو ذخیره هم تباه کړي. پوز د تیرا په خیبر سنگر سندانا سنداپال سوخ او د سراړوند ځایونو کې د جټ جازونو هلیکاپټرو د وسلوالو په پټن ځایونو بمباري کړي. په ځمکنۍ جګړه کې د دوی پر ضد توپخانه هم کارولې او یو شمیر مهم ځایونو تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. خو وسلوالو بیا مشال ریډیو ته په وستول شو پیغام کې د حکومت دا دعوی رد کړي. یاد دي وی چې د خیبر قبایلی سیمې په باړه کې د خیبر ون عملیات سرته رسیدلي دي او باړې ته د اکاخیلو قبیلې نه به کور شو خلکو ستنېدل هم پیل کړي. خو په دې ورستو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په تیرا کې د خیبر 2 په نامه بل عملیات پیل شوي دي. بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهر شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لاړخه بیګا جاري شوی خبر پاڼه وایي نوموړي دا سرګندونې پرون د پیښور د پوزي مرکز د دورې پر مهال کړي. جنرال لاهر شریف ویلي د هیواد سولې او ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف عملیات جاري وي. په دغه موقع نوموړي ته په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو تفصیل ورکړل شو. جنرال لاهر شریف د پیښور د سفر پر مهال د CMH هسپتال دوره هم وکړه او د عملیاتو پر مهال د جوبل شوی پوځیانو د حال پوښتنه وکړه. د بلوچستان د مستونګ سیمې د لیوی د چارواکي وایي نن د مستونګ په سربند سیمه کې وسلوالو د تیلو په ټانکرو برید کړی او د دې ټانکرو سلور ډرایوران یې تښتولي. د تیلو دا ټانکرې له کراچۍ څخه هغو سیمو ته روانې وي چېرته چې د سینډک پروژه روانه ده. د لیوی د چارواکي وایي وسلوالو لومړی په ټانکرو ډزې وکړې او په ټانکرو کې بهر تیل یې وسوځول او تر هغې وروسته د دې ټانکرو سلور ډرایوران تښتولي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دوه ورځنی سرکاري سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په نور خان هوایي ډګر د قطر د امیر او د هغه د ډلې هرکلی وکړ او ورته د 22 توپو سلامي ورکړل شوه. د دې نه پس ښاغلي شریف د قطر امیر وزیر اعظم هاوس ته بدرګه کړ چېرته به چې د دواړو مشرانو ترمنځ رسمي ملاقات کیږي. د سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه د قطر د امیر سره په دې سفر کې د کابینې د وزیرانو او د قطر ایرویز چیرمن علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي هم شامل دي. سرکاري ریډیو جاتوی نو موړې بعد خپل دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین سره هم ویني. د سرکاري رسنو تر مخه په دې ملاقاتونو کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د توانای سرمایه کارۍ تجارت دفاع او خپل منځي تعلقاتو په شمول په مختلفو معاملو خبرې اترې کیږي. یاد دي چې د قطر د امیر په هیڅ د نو موړې د پاکستان دا لومړی سفر دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډي ګټې لري. نوموړي دا سرګندونې پرون واشنگټن ته د رسیدو نه پس د CNN سره د خبرو پر مهال وکړي. ښاغلي اشرف غنی د ولسمشر په حیث په اول وار د امریکا رسمي سفر کوي. د نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ملګری دی. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دې سفر پر مهال د ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې وکړي. د ولسمشر غنی سلاکار داوود سلطانزوی بیگا چالي دې ته د دې خبرو د ایجنډي په حق لا وویل.
د ایجنډا مهم ټکی خو اوله منبر امنیتي د اقتصادي او د نورو موضوعاتو پر ارتباط د امریکې ژمنې هم په ټوکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي، او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتي رول لا هم زیاتره شي.
ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه، هغه خطرونه چې موږ ورسره هر ورځ مخ کیږو خدای دې نه کړي که موږ ډوبوي نو نړۍ به هم په لویه پیمانه د خطر سره مخامخ کړي. نوموړی هغه امریکایي پوځیانو ته هم د عقیدت پیردونې وړاندې کړې چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال وژل شوي او یا ژوبل دي. ولسمشر اشرف غنی به د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکی ته د سفر وروسته لا درکشي وو ګمان کیږي چې د شام هغو سیمو ته اوړېدلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي. د برتانوي رسنو د تېرې ورځې د راپورونو له مخه باور کیږي چې دغه برتانوي زده کوونکي چې په خټه سوډانیان دي یوه اونۍ مخکې شام ته اوړېدلي دي. دغه ټول زده کوونکي چې عمرونه یې تر د 60 کلونو پر شاوخوا کې دي او په سوډان کې د طب زده کړې کولې. د راپورونو له مخه د روانې میاشتې په 12 نیټه یې د سوډان استنبول ته هوایي سفر کړی. د بی بی سی د وینا تر مخه په دغو کې ځینو زده کوونکو خپلو کورنو ته د استول شو پیغامونو له مخه ویلي وو چې هغوی شامي ول سره د مرستو په مخه رضاکارانه کارونه کوي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو لاړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې یو مخکنی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدلو غږ کوي. د امنیتي شورا دې بیان د حوثي ملیشاو لخوا پورته کوونکو یو اړخیز ګامونه غندنه کړې او د خفګان څرګندونه یې کړې چې په وړاندني قرارداد عملي کولو یې پوره پوره ګامونه نه دي پورته کړي. دغه بیان زیاتوي چې کوم اړخ د یمن د امن په لاره کې ستونزې رامنځته کوي د هغوی خلاف امنیتي شورا لا نورو ګامونه پورته کولو ته تیار ده. د مشال د خبرونو پای اوس به د موسم حال او د کرن صوبې زموږ د همکار احمد الله راووري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 110.25 روپۍ او 110.55 روپۍ. یو پاوند 102.50 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغاني په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځې خورې وي. په پېښور کې کم نه کم 45 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې اوري. په پاکستان پوځ دا وکوي چې د خیبر جنسه په تیرا کې د تیرې ورځې په کړیو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او هم یې داغوی مرکزونه تباه کړي دي. په اسلام آباد کې نن د پاکستان ورځې پوځي پریډ د سختو امنیتي تدابیرو په نیولو سره وشو. په دغه لړ کې بغونډه په اف آر بنو کې د بکخیلو په کډوالو کیمپ کې هم وشوه. د پوځ چارواکي ډاډه دي چې شمالي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی او دا چې کډوال به زر خپلو کورونو ته استانه کړل شي.
د قربانۍ سره ازادي ده او د اخرنی دښمنه پورې به دا کم کوشش چي دا بجاري د دې دا واپسی خو چي کله د 31 مارچ ته شروع نه پدې کې بیا داسې نشته چې عرب دې کې بس بریک راځي.
په ممند جنسای کې د امن لخکرو مشران دوی په لو د حکومتي نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د سیمې او سیاستوال له حکومت غواړي چې د امن لخکرو غړیو قربانۍ ته په کتلو سره له هغوی سره مرسته وکړي.
داخل ټارګټ کیږي په پوتلش حملو کې شهیدان کیږي. په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ ورکړل شي.
او د بلوچستان د مرکز کوټې د سرکاري سکولونو استادان د سکولونو یې د امنیت لپاره اندېښمن دي.
خصوصا د خواتین سکولان چې دی هغه ډېر پریشانۍ سره شکار دي او استادان خو په دې والا ډېر تشویش دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته لمشال رادیو سره اوسه. دا هم اولنی رپورټ. د پاکستان پوز ادا کوي چې د خیبر جنسه په لری پرته سیمه تیرا کې د پرون ورځې په عملیاتو کې وشت وسلوال وجلی او هم دا غوي یو شمیر مرکزونه لمنځه وړي دي. خو په سیمه کې خپلواکو سرچینو د پوز د دغو داوو پخله نه ده کړې. اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ ورو.
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتی ځواکونو په هوایی بریدونو او ځمکني عملیاتو کې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه 13 کې خواوشا 28 وسلوال وژلي دي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره تباه کړې ده. د نوموړي په وینا فوج د 13 په خیبر سنگر سندانا سنډاپال سوخ او د سر اړوند ځایونو کې د جټ الوتکو او هلیکاپټرونو د وسلوالو پټنځایونو باندې بمباری کړې ده او په ځمکني جګړه کې د دوی په ضد توپخانه هم کارولې ده او یو شمېر مهم ځایونه یې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي او پیشقدمي روانه ده، خو تر دې دمه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي چې د اکاخېلو قبیلې نه بې کوره شوي خلکو ستنېدل پیل شوي دي او د باړې ټولې قبیلې به وار په وار خپلو کورونو ته ستنولی شي چې ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي. FDMA زیاتوي چې اول د موبایل سیم په ذریعہ هر کورنۍ ته 10,000 روپۍ او بیا د ATM کارډونو په ذریعہ به ورته 25,000 روپۍ ورکولې شي او سیمو کې بعد فاټا سیکریټ او نورو نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ډیر زر ترقیاتی کارونه پیل کړی شي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیری اوګدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر 1 عملیات سر ته رسیدلې دي او وس د خیبر 2 په نامه پکې عملیات دوام لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي لخوا خبر شوی خبر پانوایي د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیښور د 13 ورځې د سفر پر مهال ډاټ خودلې چې د وسلوالو پر ضد د پوز عملیات په کامیابی سره پر مخ روان دي او دا چې زرد چې د غوي بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. د دفاعي چارو پوهان هم وایي چې پوز او حکومت چې په ګډه د وسلوالو پر ضد کومه تګلاره خپل کړې خای په عمل کېدو سره د غوي پر وړاندې بری بیا موندل شي. له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ پرې اورو.
د ایس پی آر یا د پاکستان پوز د عامو اړیکو سانګي خبر پانه تر مخه د پاکستان پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف پرون په پیښور کې ویلي دي چې ترهګري به د دې سیمې نه په هر قیمت باندې ختموي، ځکه چې د دوی په وینا د پاکستان پوز د پوځي عملیاتو د لارې په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان پوز سر لخکر دا هم وویل چې دا وسلوالو په حق باندې څومره هم استخباراتي معلومات دوی ته ترلاسه کیږي په هغې باندې ډېر تیزی سره عمل روان دی. ولی په پیښور کې د هایکورټ وکیل او د پښتونخوا ولسي تحریک غړی شهاب الدین خټک وایي چې د پاکستان پوز استخباراتي ادارې د وړاندې په نسبت د وسلوالو په ختمولو کې ډېره سنجیده دي، خو د دوی په وینا د قبایلي سیمو او پښتونخوا ولس اوس هم د دغه عملیاتو نه مطمئن نه ښکاري.
زمونږ د پښتنو او پښتون یا د قبایلو د سیمې د خلکو چې کوم پوس دی یا فکر دی، نو هغه دا دی چې دلته بعضې باخره حکومتي هغوی دې فیس ته داسې نظر نه ګوري چې دا د پاکستان د وجود لپاره خطرناک. نو زمونږ ولس چې کوم دی هغه اوس هم دا هغه سې مطمئن نه دی او دا هغه سې بار کې دی.
ولی هم په دې لړ کې چې کله د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاه نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په کم ډول پوځي عملیات دا وخت په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې روان دي نو وړاندې داسې نه وو، او د دوی په وینا همدغه وجه ده چې دغه عملیات له وجې وسلوال پشا شوي دي او په قبایلي سیمو کې چې کوم د هغوی مضبوط ځایونه وو هغې نه هغوی په تیښته مجبوره شوي دي او زیاتره پکې د پولې هغه غاړه اوړېدلې دي. ای ایس پی آر خبر پانه تر مخه د پاکستان پوځ سر لخکر پرون پیښور کې کوټ هډ کوارټر ته دراتلو په موقع دوی ته د ضرب عذب او خیبر 2 عملیاتو تفصیلی بریفینګ ورکړل شو. د هغې وروسته هغوی په دغه عملیاتو کې ژوبل شوي پوځیانو تپوس پوښتنې له په پیښور کې پوځي اسپتال CMH دوره هم وکړه او دغه ژوبل شوي پوځیانو سره لیده کاته وکړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت نن د پاکستان ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې د اسلام آباد په ګډون د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي ول. په اسلام آباد کې د هیواد د پوځي ځواکونو پریډ وشو چې لیدو ته د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم، د پوز مشر او یو شمېر لوړ پوړي حکومتي او همداراز پوځي چارواکي ورغلي ول. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پریډ دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وی چې پاکستان قام د هر قسمه ازمیختونو مقابله په خشن کړی دا چې پکې سیلابونه هم راغلي دي او دا وخت د ترهګری مقابله هم کوي. نوموړي د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه وی چې پاکستان له ټولو ګاونډي ملکونو سره په منطقه کې د امن او پرمختګ لپاره ښه تعلقات غواړي او دې لړکی له افغانستان سره تل د ښه اړیکو کوشش کړی دی.
افغانستان سے ہمارے گہرے مذهبي، سیاسي، تاریخي
د افغانستان سره زمنګ مذهبي، سیاسي، تاریخي او کلتوري اړیکې دي او پاکستان غواړي چې له افغانستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. پاکستان د خپل گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په بنیاد پرامنه او دوستانه تعلقات غواړي او هم په دې سبب موږ له هندستان سره هم د دوستۍ خواهش لرو او له هغوی سره د خبرو اترو په ذریعہ د کشمیر په شمول ټول شخړې هوارول غواړو.
تمام تصفیه طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
د اسلام آباد ضلع انتظامی د وفاقی حکومت په وینا د 13 مارچ نه د شکرپړیا خواوشا سیمو سیکټر G6 G7 I8 I9 H8 H9 مری روډ او مارګل ټاون کې د سلویختو زیاتې مدرسې او مزارونه بند کړي دي کوم چې با د سلی رښتم مارچ پوری بند وي. همداشان دیوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن ماخام با 250 کسانو ته سیول ایوارډونه ورکول کیږي او لدې سربیره به د پیښور پبلک سکول 122 طالب علمانو او 100 استادانو ته د مرګ نفس ایوارډونه ورکول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بنو په بکخیل کډوالو کیم کې هم د پاکستان ورځ ولمانځل شو چې پکې پوځي چارواکو، سرتیرو او کډوالو ګډون وکړ. په دغه موقع د پوځ چارواکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ښکاره کړل چې شمالي وزیرستان یې له وسلوالو په بشپړ توګه پاک کړی او دا چې د کډوالو د هغوی کورونو ته د ستنېدو لړۍ به زر پیل کړل شي. لسیمې پرې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د ملک د نورو برخو په سیر نن د پاکستان قرارداد ورځ یعنی درویشتم مارچ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوز سرتیرو او کډوالو په شریکه ونمانځلو چې دغه مهال فوزي چارواکو او کډوالو شریکه د ډول پسپېته سره اتڼې واچولې. دغه دستورې پر مهال د فوز 101 بریګیډ مشر او بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار وویل موجوده حالاتو کې د وسلوالو سره د مذاکراتو یا خبرو کولو هیڅ گنجائش نه دی پاتې شوی او وسلوال به یو یو د وزیرستان تر کراچۍ پورې د غارونو ناره وباسي او انجام ته به رسوي. نوموړي وویل وزیرستان یې د وسلوالو نه پاک کړی او کډوال به مرحله وار پورم نه وزیرستان ته لیږي.
موږ ته خلک زمنګ په ملک وي چې تاسو به زمنګ د طبیعت مطابق ژوند تیروي. څوک وایي چې ته به جدان د پنسی پورته کې، څوک وایي چې ګیره بوګدا کې، څوک وایي لنډه کې. بس او عجیب عجیب خبرې راته زمنګ په مذهب کې، زمنګ په رواج کې هغه ډکټیشن راکړي. داغه د پاره نن بیا ټول قوم، فوج، پولیس، سیول انتظامیه، سیول حکومت او زمونږ خاص کر قبایل درونه په یو آواز سره ولاړ یو چې دغه یو سوچ تا، دغه خلکو تا او دغه د پاکستان او اسلام دشمنانو ته به موږ شکست ورکو.
نو ما وړي وویل اوس امن به حل شوي او کډوال به ټول مرحله وار واپس تا نه کوي.
په قوم کې، په ملک کې او په فوج د دې د کم اخلاص سره د دې د وجنه الله تعالی دا سیس ممکن وګرځاو او دا خلک به ان شاء الله واپس پل علاقه ته ځي او امن الحمدلله الله تعالی موږ ته راک د قربانی سره ازادي ده او د اخرنی دشمنه پورې به دا کم کوشش چي دا بجاري د دې د واپسې خو چې کله د 31 مارچ ته شروع نه پدې کې بیا دا سنشت چې را بس پدې کې بس بریک راځي. د دې تعالی د بجلی د بو د بل شي تکلیف نه دي، د سکول او د اسپیټال.
دغه مهال د شمالي وزیرستان یو کډوال مشال ریډیو ته وویل چې دغه شان خوشاله دوی په وزیرستان کې غواړي.
وطن ته دریمې چې وطن ته درګه واپس لور چې خو ډېر خوشاله بي، دغه خوشاله بي په وزیرستان سے خپل وطن سے بي کی و می بال بچ خپل وطن ور ډېر خوان وکو کی ما خوشاله شي دولت والا شي په وزیرستان سے بي ډېر خوشاله بي ډېر بخوان وکو.
د دستورې پر مهال د فوز مشرانو وویل د اخیری وسلوال د خاتمه پورې به خپل هڅه جاری ساتي او وزیرستان په شمول به ټول ملک داغه ناصر نه پاکوي څوک چې امن نه خوښوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
Thank you.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د ممند جنسای د امن لخر مشران وای هغه مهال چې حکومت ته د امن لخر ضرورت هو هغه جوړې او غړو ته وسلې په لاس کې ورکړې هو د وسلوالو پر ضد جګړې ته چمتو کړل خو د دې مشرانو په خبره حکومت دا مهال دوی ته بیخي شاکړې او هیڅ مرستې ورسره نه کوي د سیمې سیاستوال حکومت غواړي چې د امن لخرو له غړو سره مرستو کولو ته حاضر شي د شانواز ترګزی رپورت پرې ورو
د مهوند جنسي د امن لخکریانو مشران وای چې حکومت کله د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن کاوه نو ورته د امن لخکریانو ضرورت او هغوی له د وسلوالو په ضد ټوپک ورک ولې دا سات ورسره هیڅ سره مرسته نه کوي او ټول سہولتونه ترې واپس اخیستي ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکریانو مشر دی هغه وای چې تر دې پوري چې هغوی د سرکاري کالونی نه هم وستلې او دا سات واپس خپل کورونو ته لاړ دي
دومره قرباني نه ورکړي دي او دومره د ملک خدمت هم کړی خپل خاورې حفاظت هم کړی دی او دا کورونه خو مونږ غوښتنو مونږ له خپل را کړیو له هغه بس اډر یې کړو خپل نیم فالی کړو خپل قانون پر راولي و
ملک نیک محمد خویزی ګله وکړه چې حکومت له داسې ګام پورته کول نه وو پکار
دا خاور هم مونږ هم مونږ ته پات دیو د دې خدمت ان شاء الله مونږ جاري ساتو ته بنگلې او هغه مونږ سره یو کني هم مونږ به خپل خاورې حفاظت ضرور ان شاء الله کوو
له دې ورستو می د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان په خوانی غړي اخوندزاده چټان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
ځکه چې داخلي د هغه خلکو په دښمنۍ باندې وښتي او تاسو ویني چې وخت په وخت باندې داخلي ټارګټیږي دا په ټارګټ کلینګ کې دا په خودکش حملو کې شهیدان کیږي په کار دا چې دغه خلکو ته تحفظ ورکړل شي دغه خلکو ته دغه علاقو ته چې کوم ځای کې چې جنگ شوی دی هغه یې طبیعت ته روزګار د ژوند کم سهولتونه چې دي چې هغه ولا ورکی په نه پښ مونږ په دې کې کامیابې دي شو چې مونږ په دې جنگ باندې قابو ویمو
دا انګریزي ژبه د میاشتنی هرال میگزین خبريال غلام دستګیر وای چې د امن ذمہ د حکومت په غاړه ده اول امن لخر جوړول خنه وو او چې جوړ کړل نو اوس د ور سره باید هر رقم مرسته وکړي
چې یو کار غلط وکړو چې دام اغي سره مخامخ کمیلیټنٹ سره ترهګرو سره نو اوس ته په کار ده زما په خیال باندې چې د دې ته دغه ورکول په کار دي فل پروټیکشن او ورکول په کار دي فل سپورټ او ورکول په کار دي چې په دې کې اغي سیاوازې نه دي پرې خودل په کار
لدی ورستو می د محمود ایجنسی د پروتوکول انتظامی چارواکو سره د رابطې کول هڅه وکړه خو د دروښتم مارت ورځ په مناسبت څوک دفتر کې موجود نه وو شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پرځان داسې ځنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس تشکاف کاری کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د سرکاري سکولونو استادان وایي د جمعې له رخصتۍ وروسته سکولونه بیرته خلاص شوي خو د امنیت نیولو لپاره یې تر دې دمه کوم کار نه دی شوی بل وخت د کوټې ډیویژن کمشنر وایي په دغه لړ کې کار پیل شوی دی او هم نن په کوټه کې د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې به دغه مسله په پام کې ونیول شي تفصیل اورو د نیاز مساخیل په رپورت کې
د بلوچستان د استادانو اتحادیه یا ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن صوبای صدر مجیب الرحمن غرشین په خبره د پېښور له پېښې وروسته خاص توګه په کوټه کې سکولانو ته امنیت خواته پاملرنه پکار ده
حکومت
یو بل استاد او د استادانو اتحادیه صوبایي چیرمین محمد قاسم کاکړ په خبره حکومت دغه مسلې ته دومره پاملرنه نه ده کړې
دوی سکولان ته توجه نه ورکوي د دې کې کمشنر کوټه چې دوی ورځ میټینګ کړی وو نو پای کې زموږ یو ادنا افسر هم نو پکې موجود
بلخوا د کوټي ډیویژن کمشنر کمبر دشتي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لړ کې یو پلان تیار کړی دی چې ډیر زر به عملي سي
سیکیورٹی ابھی کوئٹہ میں 400 سے اوپر اسکول کالجز یونیورسٹی
پکوٹا کی ترسلو سوا زیاد سرکاری سکولان کالجونا او یونیورسٹیانی دی ہر سکول تا جلا جلا امنیت اور کول با ناممکن کاروی خدا دا چی مش پا دغ لڑ کی پر کار لگیایو کد کوم سکول پا اڑا استخباراتی رپورٹ رازی چی دلتا پاملرنا ضروری دا نو بیا به مش پا غی حساب حالتا گامونا پورتکو د کمشنر کوټی په خبره نن د سوموار پر ورځ په کوټه کې د تعلیم له لوړو چارواکو سره د دوی غونډه ده او په دې کې به په خصوصي توګه سکولونو کې امنیتي تدابیر نیولو مسله مطرح کړل سي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د سه شنبه پر ورځ په سپین واړه کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره لومړنی رسمي کتنه وکړي. څېړونکي وایي امریکا ته د ښاغلي غنی څلور ورځنی رسمي سفر به د کابل او واشنگټن په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د مسلې تفصیل د جاناکا الکوزی په رپورت کې.
د فرانس پریس اژانس په باور په تیرو څوارلسو کلونو کې تر ډیره حده د امریکا متحده ایالاتو لوی خوا د هلمند او وردګو په غرونو او تړو کې وینې تویولې او په بل لوري کې له افغان مشرانو سره موازي جګړه پر مخ وړله. جمهور رئیس اوباما او حامد کرزی چې د اوږدې مودې لپاره د افغانستان جمهور رئیس و په ظاهر کې متحدان ول، خو امریکایي چارواکو په شخصي ډول ویل چې کرزی یو سست بې پروا او د اداري فساد زغمونکی مشر دی. دا اژانس په نظر په 2014 کال کې چې کله اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله واک ترلاسه کړ، که څه هم چې انتخابات یې له درغلیو ډک ول، خو امریکایانو د آرامۍ او راحت ساه واخیسته. سپینې ماڼۍ د اشرف غنی راتګ د اړیکو په ښه کېدو کې مهم بللی او وایي دا سفر د افغانستان د پخوانیو مشرانو له سفرونو سره توپیر لري. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د جمهور رئیس باراک اوباما سلاکار جیف ایګر وایي دا اړیکې د حامد کرزی د واکمنۍ له وخت سره توپیر لري. دا په څرګند ډول د زیاتې همکارۍ او لا ښه اړیکې دي. د کابل او واشنگټن اړیکې ځکه ښه دي چې جمهور رئیس اشرف غنی امنیتي او اقتصادي بدلونونه تر لاس لاندې نیولي او افغانستان په خپل ځان باندې د بسیا کېدو پر لور د حرکت په حال کې دی. متحده ایالات نشي کولی چې تر ابده به افغانستان ته مالي مرستې ورکوي او یا به عسکر د تل لپاره په دې هیواد کې دیروي. د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار داود سلطان زوی امریکا ته د ښاغلي غنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل وباله.
یو موده وه چې د افغانستان او د امریکایانو رابطه سړه شوې وه د تېر حکومت په وخت کې، هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
جمهور رئیس اشرف غنی سپینې ماڼۍ ته له تلو مخکې په یوه مرکه کې په افغانستان کې له 2200 څخه د زیاتو امریکایانو قربانۍ وستایلې او د هغوی د خدمتونو درناوی وکړ. ښاغلی غنی سی این این تلویزیون سره مرکه کې ویل امریکایي عسکر د افغانستان له غرونو درو او دښتو سره بلد شوي ول او له موږ سره اوږه په اوږه ولاړ ول. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی نن د یو ستر افغاني هیئت په مشرۍ د امریکا د جمهور رئیس استراحت ځای کیمپ ډیوډ ته لاړ شي او هلته به د امریکا د بهرنیو دفاع او مالی چارو له وزیرانو سره د امنیتي اقتصادي له طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر مسلو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا امنیتي او استخباراتي چارواکي هم ګډون وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، ټاکل شوی د عربي هیواد قطر امیر نن پاکستان ته په یو رسمي سفر لاړ شي. نوموړی به د پاکستان له مشرانو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د توانایي په برخه کې له دغه هیواد سره د همکارۍ او په څیر پر موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه اورو له اسلام آباد د احمد الله رپورت.
د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د وزیر اعظم نواز شریف په دعوت د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره بانن اسلام آباد ته راځي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی به د خپل دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي چې په کې به د توانایي، سرمایه‌کاری، تجارت، دفاع، خپلمنځي تعلقاتو او دوه اړخیزو مرستو ته وده ورکولو په شمول په مختلفو معاملاتو به خبرې اترې کوي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی په بیان کې ویلې شوې دي چې د قطر امیر سره به په ډله کې د کابینه وزیرانو او د قطر ایرویز چیرمن نه علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي شامل دي. یاد دی چې د قطر د امیر په حیث د نوموړي د پاکستان لومبي سرکاري دوره ده. د نوړاندې نوموړي په 2010 کال کې د ولی عہد په حیث د پاکستان دوره کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور دین کو تاسو باید وایي چې د قطر امیر پاکستان ته رسیدلی دی او په اسلام آباد کې د دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف سره خپل ملاقات پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اور ان کو پنجنی میں بجے کی دن کی دی دا مجید بابر نبا لنڈ خبر نہ اور
د خیبر قبائلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم سرګندولو په شرط تېره شپه مشال لیډیو ته ویلي د خیبر کو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشا او وشت وسوال وجل شوي او د دوی پنځه مرکزونو د وسلې یوه ذخیره هم تباه کړي خو وسوال بیا د حکومت دا دعوی ردوي بل خوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهر شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنګ به منطقي انجام ته رسوي د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لاړه خبیګا جاري شوې خبر پاڼه وایي نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور د پوځي مرکز د دورې پر مهال کړي د بلوچستان د مستوم سیمې د لیویزو چارواکي وایي نن د مستوم په سربند سیمه کې وسوالو د تیلو په ټانکرو برید کړی او د دې ټانکرو څلور ډرایوران یې تښتولي د دغه تښتونې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثاني د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دورنی سرکاري سفر اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په نور خان هوایي ډګر د قطر د امیر او د هغه د ډلې هرکلی وکړ او ورته د یو ویشتو توپو سلامي ورکړل شوه افغان ولسمشر اشرف غني وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنګ کې ګډې ګټې لري نوموړي دا څرګندونې پرون واشنگټن ته د رسېدو نه پس د سی این این سره د خبرو پر مهال وکړې راپورونه وایي چې هغه نهه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکیې ته د سفر وروسته له ادرکه شوي وو ګمان کېږي چې د شام هغو سیمو ته اوړېدلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي د برتانوي رسنو د تېرې ورځې د راپورونو له مخه باور کېږي چې دغه برتانوي زده کوونکي چې په خټه سودانیان دي یوه اونۍ مخکې شام ته اوړېدلي دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو لاړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې یو مخکني قرارداد په باغیانو باندې تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدلو غږ کوي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اې مشر جان برنن وایي هېواد ایران د ایټمي وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایراني چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او نتایجو سره به مخ کیږي
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل اوس د جنو پاکستاني او رسپانو د نننې او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر راوړو
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي چې د کې اس شک نشته چې په پاکستان کې تر هغه د ملکی سلامتي لپاره ډېر لوی چیلنج دی او وزیر اعظم نواز شریف سوسو زله د دې خبرې ګردان کړي چې د تر هغه پر ضد روان جنگ با خپل منطقي انجام ته رسولې شي د اداري په وینا چې دا خبره په ډاګه چې حکومت د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړي دی او په دې کې تر ډېره حد کامیابی هم موندلې ده خدای یو سوچ ته او د دې سوچ ختمولو لپاره به په هغه لارو فکر کول پکار وی چې په کوم لارو دا سوچ نه پیدا کیږي ادارې زیاتوي چې نن صورتحال دارې چې یو تن هم د تر هغه نه محفوظ نه دی پاتې نو په داسې صورتحال کې پکار دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه د ملک د بقا لپاره خپل اختلافات ختم کړي او یو موټی شي او د حکومت سره د تر هغه خلاف جنگ کې مرستي وکړي نو داسې به د ملک د ترقۍ په لار روان شي بل په لور د پیښور د خبرېدونکو مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د درنو او احتجاجونو په وجه حکومت په لومړي ځل د آزاد او خپلواک جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان کړی دی کوم چې به د کال 2014 په عام انتخاباتو کې د درغلي پلټنې کوي ادارې وړاندې لیکي چې بل طرف ته عوامي نېشنل ګوند په دې جوډیشل کمیشن باندې د تحفظاتو سرګندونه کړې ده او وایي چې دوی یې دې لړکی په اعتماد کې نه دی اغستی په کار و چې دې لړکی په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو کمیټې جوړ کړې شوې وه ادارې ستوي چې دا و منشل پارټۍ دری سم دی ځکه چې د درنو دوران ټولو سیاسي ګوندونو له حکومت سره ملګرتیا کړې وه که دغه وخت دې سیاسي ګوندونو د حکومت مرسته نه وکړي نو حکومت به ختم شوی وو نو ښه به دا و چې حکومت دې لړکی دغه سیاسي ګوندونه هم په اعتماد کې اغستی وې ادریا اخری کې لیکي باید چې د دې جوډیشل کمیشن اختیارات او دایره کار تر ټول پاکستان وغځول شي او په کراچۍ کې چې په انتخاباتو کې د درغلي په اړه کوم خبرونه راغلي دي چې دارنګ هغه هم پډاګه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوردونکو گلف نیوز رسپانه په پاکستان کې د تر هغه په تور ته پیژندل شو یو شمېر کسانو په دار د زړول کېدو او د پاکستان ورځې په مناسبت د سختو امنیتی تدابیرو او رويټرز خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه د افغانانو پر اندېښنو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیسه اجمل وورو
گلف نیوز لیکي په داسې حال کې چې پاکستان حکومت د هیواد دفاع ورځ لمانځي، تیر اونۍ یې د قتل په سزاګانو محکوم یو شمېر کسانو ته پانسي ورکړه. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت دې ته لیواله دی چې د مجرمانو خلاف خپله کړنلاره کې عملي ګامونه وښيي. مقاله لیکي که چېرته په کتابونو کې د مرګ سزا څه منطق لري او کار کولی شي، نو بیا په عادي ژوند کې دا عمل ډېرې زیاتې بنیادي پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان تاریخ گواه دی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو فعالانو له انصاف نه د سرغړونو معاملې راپورته کړي دي. روسپانه لیکي که چېرې د مرګ سزاګانو ورکولو سره په دې هیواد کې امنیتي وضع ښه شوې ده، نو بیا د دفاع ورځې پریډ لپاره چاپیریال کې کلک امنیتي تدابیر نیول د سوچ خبره ده. گلف نیوز لیکي چې د پاکستان دفاع کول دې سره تړلې ده چې په هیواد کې دننه په نظام کې اصلاحات وکړل شي، او د پاکستان مستقبل په دې اډانه لري چې په هیواد کې د خواندګۍ شرح لوړه کړل شي چې دا مهال ډېره ټیټه ده. بلخوا رایټرز خبرې ایجنټس په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هزاره او د مقامي تعلیم مشرانو ترمنځ ملاقات ناشونی خبره وه، ځکه چې په تېرو وختونو کې په دې هیواد کې زیاتره هزارهګان د طالبانو د تشدد او سزاګانو سره مخ شوي دي. ایجنټس لیکي په 1990 لسیزه کې د طالبانو د واک پر مهال په زرګونه شیعه هزارهګان وژل شوي دي، خو دا مهال په افغانستان کې هغه زیاتره هزارهګان چې داعش ډله د ځان لپاره زیاته خطرناکه ګڼي د پخوانیو دښمنانو نه د تحفظ اخیستلو هڅې کوي. هزاره او تعلیم مشرانو ترمنځ دا غونډه چې په غزنی ولایت کې شوې، د عبدالخالق یعقوبی په نامه یو ګډونوال یې په اړه وویل چې تعلیم مشران له دوی سره د مدد کولو لپاره رضا شوي دي. ایجنټس لیکي په افغانستان کې په یو میاشت کې دننه د هزاره مسافرو تښتونې د اندېښنې وړ دي. د داعش ډلې د فعالیتونو ویارې په خاصه توګه د هزارهګانو او دغسې په نورو اقلیتونو کې زیاتې دي. دغه اقلیتونه اندېښمن دي چې د شیعهګانو پر ضد اسلامي دولت وسله وال ډله یا داعش د جنګ لپاره د فرقه وارانه جګړو نوي حالات رامنځته کولی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د افغان ولسمشر اشرف غنی جګپوړې سلاکار داود سلطان زوی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلېدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې د ملي یووالي حکومت په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مهمې هڅې کړې دي چې لا بشپړې شوې نه دي، خو دومره دي چې د سپینې ماڼۍ مشرانو ته دا ډاډ ورکړي چې پر افغانستان اعتماد وکړي. له داود سلطان زوی سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې افغان چارواکي د امریکا له روان سفره څومره هیلې لري.
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکانو رابطه سړه شوې وه د تېر حکومت په وخت کې، هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
افغان ولسمشر د امریکا په سفر کې له مشخصې اجنډا سره له باراک اوباما سره ګوري او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره؟
بله، دا اجنډا
سلطان سوی صاحب د ولسمشر اشرف غنی د جګپوړي سلاکار په توګه که یو دوه درې په شکل داسې واضح کړي چې د دغه اجنډا مهم ټکي څه دي؟
د اجنډا مهم ټکي خو اوله منبر امنیتي، د اقتصادي او د نورو موضوعاتو په ارتباط د امریکې ژمنې هم په توکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي، او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتي رول لا هم زیاتره شي، او اوس وکړی چې د افغانستان د امنیتي قوتو د بشپړ قوتو پیدا کولو لپاره دوی مرستې زیاتره شي، د اقتصادي پروګرامو کې ځین راستې لا اوچتې شي.
تاسو د ټوکیو او شیکاګو غونډو ته اشاره وکړه او هلته له افغانستان سره یو راس ژمنې شوې وي، خو نړیوالو له افغانستان ځینې غوښتنې هم لرلې. افغانستان امریکا ته اوس څومره ډاډ ورکولی شي څو واشنگتن ډاډه شي چې د افغانستان د چارواکو وړاندیزونو ته لبیک وایي؟ اگر موجود دي
ډاډ سبب ګرځي، هغه ټول وظیفې وي او بنسټیز ګامونه د هغې په لور اخیستل شي. مثلا د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پرس کې د حکومت بشپړېدل ساعت په مقابل کې د مبارزې په چوکاټ کې اقدامات شوي دي، هغه پیل شوي دي. وخته د اداري اصلاحاتو په هکله بعضې اقدامات شوي دي، پیل شوي دي، او هغه نور کارونه چې د امنیتی تشکیلاتو په در ترس کې سوي دي، د ملکی خدماتو په ترس کې سوي دي، د اقتصادي پروژو او د تدارکات په برخه کې ټول اقدامات تر اوسه سوي دي. دا ډاډ هم افغانستان ته او هم زموږ مرسته کوونکو هیوادو ته پیدا کېږي چې د افغانستان حکومت جدي دی.
د ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر په اړه مو د نوموړي له سلاکار داود سلطانزوی سره زموږ د همکار احمد شیبر مرکه اورېده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
له هند څخه د خبریدونکو ورسپانې ایشین ایج په اداره کې د افغانستان د خارجي چارو د پخوانی وزیر رنگین داد فرس پنتا خبر راغسل شوی چې ویلي دی هیواد د پاکستان لوري لنیغ پنیغه يرغل سره مخامخ دی. د دې ادارې مهمه برخه له منور شاه ورو
په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو د کابل سفرونه کړي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې او داسې تمه کیږي چې په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې د سولې عمل شروع شي. بلخوا دی ایشین ایج ورسپانه خپل یو اداریه کلیکی د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد فارس پنتا ویلی هیواد یې نیغ په نیغه د پاکستان د یرغل سره مخ دی. نوموړي د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګنی هند دغلته د پاکستان خلاف د پردې تر شا جګړه کوي. ورسپانه د سپنتا د خپل لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارو هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې کوم کې چې په مبینه توګه پاکستان حقانی نتورک نومي وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د بریدونو خوونه او هدایت ورکوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستانی چارواکو په مبینه ډول د حقانی نتورک وسلوالو ته وخت په وخت دا هم ویلي چې د کومو بریدونو توان نه لري په هغه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکري طیبانه ملاتړ ترلاسه کړي. رسپانه لیکي سپنتا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی وای هند په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي او په دې کې د پاکستان لپاره هیڅ خطر خبره نشته. نوموړي د پاکستان هغه ویناوي هم بے بنیاده ګرځولي چې ګنی په افغانستان کې د هند سوار لس کونسل خاني دي. سپنتا وای هند په دغه هیواد کې د ایران او پاکستان په سیر یوازې سلور کونسل خاني لري. ورسپانه د سپنتا د خپلواکۍ پاکستان غواړي چې افغانستان د هند سره تعلقاتو کې کمی راولي، خو دا ممکنه نه ده ځکه چې د افغانستان خارجه پالیسي د بهرنیانو په خوخه نشي جوړېدلې او نه افغانستان د هند کونسل خانو بندولو ته تیار دی. نوموړی وایي هیواد یې د هند سره دوستانه تعلقات لري او د دې تعلقاتو ډیر احترام کوي. ورسپانه د سپنتا په حواله لیکي چې هند د افغانستان سره په تعلقاتو کې ډیر احتیاط کوي او نه غواړي چې د دې له وجه سره مسله پیدا شي. خو نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د هند موجودیت هیڅ مسله نه ده او په کار دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري لا نور سی واشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو په کابل کې د قران پاک د سپکاوی په تور د فرخندې په نوم د وجل شوی خزه مړې پرون هم په یاد خار کې خبرته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې خزو او سړو فرخنده پاک لمن او بیګونه او بدلاول حکومت یې غوښتل چې دغه په وجنه کې ککړل خلک ونیسي او سزاګانې ورته ورکړي. د کابل پرې د خان محمد سیند رپورټ ورو
دا د هغه زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندی جنازې د دې له کوره پورته او د خیرخانی مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله. فرخونده د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د شاهي دوشمشیری زیارت ته سیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو تیګو او ډبرو وبجل شوه، بیا یې مړی تر موټر لاندې شو، بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه.
د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو خزینه او نارینه غړو د ملي شورا یو شمېر استازیو عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بیګنا او یوه پاکلمنه معرفي کړه. دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هیواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي. یو تن هارون نومی وویل:
ما شخصا حال خجالت میکشم بگم من افغان هستم. کسی که افغان است
اما زه خجالت باسم چې ځان ته افغان وایم. څوک چې افغان وي لیوی تور سری سره په دومره وحشتناکه توګه بې عزتي نه کوي.
دې مراسمو ته په لسګونو ښځې هم راغلې وې. دوی چې ژړل یې پر نارینه وی غږ وکړ چې دوی د فرخوندې جنازه په خپلو اوږو قبر ته کېباسي. دوی قبر ته نږدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپلو اوږو یې قبر ته نږدې کړه. له دې جملې نه حلیمه رادبنش وویل:
امیدواریم شما مردم عمو قدر شعور انسانی برسیم، دیگه تجاوزهای سر دخترای ته نباشد.
هیله ده تاسې دومره انساني شعور ته ورسیږئ چې په لوڼو مو تجاوز ونشي. په 1393 کال کې موږ د ښځو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه یې د فرخوندې سوځولو. موږ نن پرېږدئ چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو. د فرخوندې د مالت د جومات امام وویل: فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاری وه او اوس مهال نورو ته دیني تدریس هم کاوه. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه یې نه ده نیولې.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ سپا 621، په لنډو سپو 12,113، 14,530، 15,960 او 11,380 کیلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د سررود ولسوالۍ لپاره د 100 تنو سیمه ییزو پولیسو یو تشکیل منظور کړل شوی دی. چارواکي وایي دغه محلي پولیس به د یادې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې پر دندو وګمارل شي. په دغه اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار سررود ولسوالۍ کې د دغه 100 کسیزو سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په خاطر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان جنرال علی شاه احمدزی د دوشنبه یا ګل په ورځ جلال آباد ته راغلی وو او په شاهي ماڼۍ کې په یوه خبري ناسته کې د خپل راتګ په اړه وویل:
سیمه ییز پولیس نوی تشکیل منظور شوی ده او د دې لپاره راغلی یو چې مجموع کې د سیمه ییز پولیسو ارزونه وکړو. هغه مشکلات او چالشونه او کمبوتیګانې چې وجود لري هغه حل، هغه نواقص او هغه څوک چې خلک ته شکایت کوي قانون منګولو ته وسپارو. دې سفر کې هم سرخود ولسوالۍ د
د ننګرهار سرپرست والی محمد انیف ګردیوال خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي ادارې د غوښتنې په بنیاد په سرورود ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس په دنده ګمارل کیږي.
کورنیو چارو وزارت سره په دې اړه تماس کې وو. زمنګ د دغه هڅو نتیجه ده چې نن د محلي پولیسو یو نوی تشکیل 100 نفری ته سرورود ولسوالۍ لپاره نوموس ورکړ شوی دی. ضرورت دا هم دی خبرې دی چې چون خار سره نږدې هم ده، د خار تایم تجهیزات باید کم وي. د نورو ولسوالیونه سره دي ولسوالیو طرفه چې راځي سرورود ولسوالۍ په هغه سیمو کې خصوصا کاکړک دی او فتح آباد دی او هغه لرې ساحې چې د خوږیاڼۍ ولسوالیو سره سرحد لري په هغې کې باید موږ محلي پولیسو لرو.
د سیمې یو تن قومي مشر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د خپل ځان د دفاع په خاطر خپل اولادونه په سیمه ییزو پولیسو کې ګماري.
د ملک مونیم خان مرخیلو د قری مشر موږ د وطن مالې خپل ګواد سره مشوره کړې چې باید موږ د لپاره ضرورت ده چې داسې هم ته راشي د محلي پولیسو او زموږ په امن جوړیږي. دې ته ضرورت لرو. ما خلکو سره مشوره کړې ده موږ باید خپل ولس، خپل بچي، خپل ځان دفاع کوو او قرباني به ورکوو.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تر دې وړاندې هم د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي ول چې د سرورود ولسوالۍ له نوي تشکیل سره یې شمېر 1,000 ته رسیږي او د افغانستان په 9 ولایتونو کې په 155 ولسوالیو کې تر دې دمه 1,500 سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د نړیوالو همکارو موسسو په مرسته به په نوي ښوونیز کال کې د یاد ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هغه شپږ زرو ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو شرایط برابر کړي چې په خپلو نږدو سیمو کې د ښوونځیو د نشتون له کبله له زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې به هغه شپږ زره ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او په نږدې سیمو کې ښوونځي نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي مشال راډیو ته وویل چې دوی به د یاد ولایت د لسو لرو پرتو ولسوالیو په هغو سیمو کې دیارلس سوه یو پنځوس بابه نوي ټولګي جوړ کړي چې نږدې ښوونځي نه وي. په دې ټولګیو کې به زده کوونکي تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي او پاتو زده کړو لپاره به بیا نږدې ښوونځیو ته ورپېژندل کېږي.
د پکتیکا ولایت پوهنې ریاست نړیوالو همکارو موسساتو لخوا لکه جی پی ای او یونیسف او سویډن لخوا به مونږ په پکتیکا کې پک زره هغه زده کوونکي چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري تر کوشش لاندې راولو. د دې لپاره به محلي مکاتب یا تصریحي مکاتب په هغه ځایونو کې چې هلته رسمي ښوونځي ته دوی رسیدګي نشي کولی دغه مونږ تر کوشش لاندې راولو.
د پکتیکا د پوهنې رئیس په دې خوښي څرګندوي چې دوی ته د اړوند وزارت لخوا په کافي اندازه کتابونه رسېدلي او دوی هم حتی لرو پرتو ولسوالیو او په هغو کې ټولو ښوونځیو ته کتابونه ورکړي دي.
په کافي اندازه کتابونه راغلي دي. اکثریت ولسوالیو ته مونږ کتابونه رسولي دي، یعنی حتی وازیخوا، وړمم، توروي او هغه لرې ولسوالۍ چې دي هغوی ته مونږ کتاب رسولی دي. د کتاب او کارتاسي ستونزه په څلور نوي کال کې انشاءالله زه بیخي په ډاډ سره ویلی شم چې مونږ په هېڅ ښوونځي کې به نه لرو.
کوچي ځاځي وړاندې وویل چې د پکتیکا په ځینو سیمو کې ناامنۍ، د ډېریو ښوونځیو د ودانیو نشتون او د مسلکي یا وړ ښوونکو کمښت د دې ولایت د پوهنې د پرمختګ په مخ کې مهمې ستونزې دي.
پکتیکا ولایت کې په مارت کې عمده ستونزې چې دي هغه یو د نظارت کول دي، چې اکثر ولسوالۍ ته مونږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله نظارت لکه څنګه چې لازم دی هغسې نشو کولی. د ودانیو مسله ده او په درېیمه مسله چې ده هغه د مسلکي ښوونکو نشتوالی ده.
د یادونې وړ ده پکتیکا ولایت کې اوسمهال درې سوه اته پنځوس بابه ښوونځي فعال دي چې له دې جملې یې دوه شپېته بابه لیسې، درې شپېته بابه منځني او پاته نور لومړني ښوونځي دي. په پکتیکا کې یو لک پنځه پنځوس زره زده کوونکي زده کړې کوي چې شپږ زره یې نجونې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د خوست یو شمېر قومي مشران او ځوانان د دیارلس سوه او درې نیم لمریز کال د غوره شخصیت په توګه د جواز خان د نومونې له کبله د ازادۍ ریډیو اقدام ستایي او زیاتوي. په دې کار سره د دې سیمې د خلکو د نوي کال خوښۍ دوه برابره شوې. دوی زیاتوي د جواز خان د ټاکنو حماسې څرګنده کړه چې د عامو کلیوالو افغانانو هم پر ولسواکۍ او د ټاکنو له لارې د حکومت پر جوړولو باور پیدا شوی دی. په دغه تفصیل بیا هم د نجیب الله لوخیل ناورو.
آزادی رادیو هغه کسان د کال شخصیت غوره کوي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره عملا برخه اخیستې وي. د خوست یو تن مدني فعال زاهد شانګار آزادی رادیو له دې کبله وستایره چې د جواز خان د ټاکنو حماسه ترې پټه پاتې نه شوه.
رښتیا هم دغه حماسه چې د ټاکنو په بهیر کې جواز خان پنځولی وه، دوی دې ته متوجه شوي او دا په تیاره کې ترې پاتې نه شوه. دا یې راویستل او ویزلول او بالاخره جواز خان یې د ازادۍ راډیو د کال شخصیت غوره کړ.
مدني فعال طالب منګل وویل چې خوستوالو دا پلا په نوي کال کې دوی خوشحالۍ درلودې.
یو په خپله دا چې نوی کال و او پسرلی و، دوهم دا چې د انتخاباتو اتل جواز خان چې و هغه د ازادۍ راډیو د لارې د کال غوره شخصیت په توګه وټاکل شو.
د خوست یو تن قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی وایي چې
جواز خان ډېر نه پېژندلی سړی و، ولې د هغې قربانۍ په مقابل کې چې د ملي ورځې په مناسبت د انتخاباتو په ورځې وکړه هغه مستحق و بللی شو د دې چې کول غوره شخصیت ازادۍ راډیو نه اعلان شو.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار هیله څرګندوي چې نور افغانان به هم د جواز خان له قربانۍ نه په انتباه د دې لاره تعقیب کړي.
زه امیدوار یم چې د ښاغلي جواز خان نه په انتباه او عبرت سره زمونږ د افغانستان خلک، په ځانګړي ډول زمونږ د خوست خلک، پند او عبرت واخلي او د ده لاره په راتلون
راتلونکو کې د هواد او خلکو لپاره تخ
قومي مشر سخی جان سرحدی د ازادۍ راډیو د اقدام ستایي
او بار بار بودا وایم چې د ازادۍ راډیو نه مننه کو خدای دې وکړي چې پارتونکو کې مونږ له سنته داسې مشکلات پیښ نشي په ازاده فضا کې د لوړ شي ټولټکنو کې براخه خو کوم مشکلات ونه لري
یاد دې وي چې په تیرو کلونو کې د ننګرهار په خوانی والی ګل آغا شرزای د بشري حقوقو فعال انارکلی هنریار د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست سندرغاړی فرهاد دریا د بشری مرستو تنظیمونکي د غازی امان الله خان لور هندیه د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست او تیر کال د وی خیریه مؤسسه مشر احسان الله بیات د ازادي رادیو شخصیتونه غوره شوي وو.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.
اردوونکو په کوټه کې د بلوچستان فیسټیوال په نوم د یوې اونۍ میلې له پرون څخه پیل شوې چې د روانې میاشتې تر 29 نیټې پورې په دوام ولوي. د کوټې وګړي د میلو ته سخت خوشاله دي. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغه میلې ته ورغلی او له څو تنو ګډونوالو سره خبرې کړې دي.
امان الله
امان الله ته څومره خوشاله یاست؟
مې ډېر خوشاله یم.
ته څه کار کوې؟
سکول یم.
څه ام کې؟
څلورم.
څلورم کې؟
اوه
نو ته څه راغلې؟
زه سار پته به جره غلای یم.
څه شی وکړل؟
بازان مې کوله.
څه شی بازي دی وکړې؟
چکر مې خړوي با ټنګو کښنه سلام.
نو څومره خوشاله یې کنه؟
ډېر خوشاله یم.
زما نوم هانی دی او زه سیول ډیفنس بلونګ کوم. الله ته زما ټریننګ سوې دی. هیڅ مشکل ته سټرولم سوې دی. دلته ډیر شای وانټو د اسلحه نمایش هم ډیر زبردست وو. د کشنیانو هم ډیر زبردست فنکشن سوې دی او گورنر صاحب دلته راغلی وو او د کشنیانو لپاره هم ډیر زبردست انټرټینمنټ دونه ډیر شان دي چې موږ په ټي وي کې لیدلې دي مګر مخامخ موږ نه دي لیدلې او نن موږ دلته راغلی وو. دونه ډیر ښه دلته پروګرام
دغه سي حالاتو کې چې دا وخت د پاکستان حالات ډیر سم نه دي دغه سي پروګرامونه کول شدي یو کنه؟
او دا بيخي شدي موږ دلته داسې حالات دي یوسوک بازار ته وطن کې ډېر ګبراوي شي. دا څه کښنی کښنی ایونت باید دي چې دلته اوسي چې انسان لږ د دې کې انټرټین سي لږ فرش سي.
معلوم نغمه ده.
نغمه تاسو نن دا میلې ته راغلي یاست؟ څومره خوشاله یاست؟ ډېر خلک در سره راغلي. تاسو سره د کور کنه کړی راغلي؟
موږ د یونیورسيټي سره راغلي او موږ سره پر ډاک بس راغلي دي.
کوم یونیورسيټي ته؟
سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي سره.
دا شي پروګرامونه لکه نن چې وسو او یا هم پرون په ایوب سټډیم کې وسو موږ د پاره د دې شهر لپاره څومره ضروری دي او کنه؟
بالکل ضروری دي. نن سبا چې څنګه حالات ډېر خراب دي دا رنګ انجویمنت شان چې دی هغه انسان مایند ډېر ریفرش کی دی له ځان پروګرامونه به چې کیږي همیشه کیږي.
په کوټه کې د بلوچستان فیسټیوال په نوم یوې میلې ته د ورغلیو کسانو خبرې مې اورېدې او د روانې خبرونې د پای شېبې د اورېدونکو د مجید بابر نه لړن خبرونه اورو.
د خیبر قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه کې راکې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشا وویشت وسلوال وجل شوي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره هم تباه کړي. وسلوالو د حکومت دغه داوا رد کړي. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ته رسوي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لاړخه بیګا جاري شوې خبر پاڼه وایي نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور د پوځي مرکز د دورې پر مهال کړي. د بلوچستان د مستونګ سیمې د لیویزو چارواکي وایي نن د مستونګ په سربند سیمه کې وسلوالو د تیلو په ټانکرو برید کړی او د دې ټانکرو څلور ډرایوران یې تښتولي. تر دا مهال د دې تښتونې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثاني د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دورانه سرکاري سفر اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په نور خان هوایي ډګر د قطر د امیر او د هغه د ډلې هرکلی وکړ او ورته د یو ویشتو توپو سلامي ورکړل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا څرګندونې پرون واشنگټن ته د رسیدو نه پس د سی این این سره د خبرو پر مهال وکړې. راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکی ته د سفر وروسته لادرکشي وي ګمان کیږي چې د شام هغه سیمو ته اوریدلی دي چې دا مهال د اسلامي دولت په سواري ډلې په واک کې دي. د برتانوي رسنو د تیر ورځې د راپورونو له مخه باور کیږي چې دغه برتانوي زده کوونکي چې په خټه سودانیان دي یو اونۍ مخکې شام ته اوریدلی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنگیالو لاړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.